If the Taliban don't behave, if they don't deliver on the commitments that they've made to us now for weeks and in some cases months, the President of the United States is not going to reduce the pressure. We're not going to reduce our support for the Afghan security forces that have fought so hard there in Afghanistan.
در نوردنگ داد امریکا جغ واشنگتن ستوریو دا زه خیل خانیم. دا امریکا دا برانو چهار وزیر مایک پومپیو ویلی چه جمهور رئیس دونالد ترامپ په کمپ دیوید که دا مذاکراتو لغوه کولو پریکړه سمه دا زکه چه طالبانو په افغانستان که خپل حمله جاری ساتلی. دا برانو چهار وزیر مایک پومپیو سی این این او ان بی سی تلویزیون سره په مرکی که ویلی چه لدی مخکې چې طالبانو ته دې فرصت برابر سي چې د امریکا د جمهور رئیس سره ملاقات وکړي موږ غواړو وګورو چې طالبان په افغانستان کې تشدد او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په خپلو ژمنو تر کومه برده عمل کړی دی. هغه زیاته کړه چې جمهور رئیس ټرمپ د شنبې په ورځ په کمپ ډیوډ کې د طالب مشرانو او افغان جمهور رئیس سره اشرف غني سره جلا جلا ملاقاتونه کول. دغه ملاقاتونه په دې شرط کېدل چې په افغانستان کې جاري 13 کلن جنګ ختمولو کې د امریکا رول او د امریکا ګټې خوندي وساتل سي. د بارانو چارو وزیر وویل چې امریکا زلمی خلیلزاد بیرته امریکا ته راغوښتی دی او خبرداری یې ورکړ چې د طالبانو وروستي بریدونه وروسته د هغوی دپاره به حالت نور هم بتر سي. ښاغلي پمپیو د ای بی سي تلویزیون ته وویل هیله لرم چې طالبان به خپله کړه وړه بدل کړي. هغه وویل چې که طالبان ښه چلند ونه کړي او پر هغو ژمنو او له څو اونیو راسې په ځینو برخو کې له څو میاشتو راسې موږ ته چې راکړي دي هغه ژمنې چې موږ ته راکړي دي عمل ونه کړي ولسمشر به فشارونه کم نه کړي. موږ له افغان ځواکونو سره چې ډېر قوي جنګ کوي خپله همکاري به بند نه کړو. د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې له څو میاشتې راسې روانې وې. تمه کېده چې ژر به یوې موافقې ته ورسېږي. طالبانو ویل دي چې ولسمشر د پریکړې ډېر تاوان به امریکایان وګالي. بلې خوا په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د طالبانو سره د خبرو د لغوه کېدو هرکلی کړی دی او ویلی دی چې په افغانستان کې مذاکرات د امریکایي ځواکونو په ویستلو نه بلکې د جګړې په ختمولو پکار دي. ښاغلی اکانی د ډیوه ریډیو سره په مرکه کې داسې وویل
صدر ټرمپ کا یہ فیصلہ درست ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے مذاکرات جنگ بندی کے بارے میں ہونے چاہیے صرف امریکی فوجوں کے انخلا کے بارے میں نہیں.
د جمهور رئیس ټرمپ دا پریکړه سمه ده چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات یوازې د امریکایي ځواکونو د ویستلو په هکله نه بلکې د اوربند لپاره وي. ښاغلی حقانی په فکر د جمهور رئیس ټرمپ د فیصلې وروسته به د مذاکراتو آینده بنیاد مضبوطه او کامیابه وي. په کابل کې د طالبانو په یوې حملې کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې فسخه کړي. د امریکا ژغ خبریالی عائشه تنظیم رپورټ څه برخه بده باره کې اورو.
پرون د طالبانو په ویلامې کې چې په پښتو لیکل شوی وو چې طالبان به جنگ ته دوام ورکړي تر څو چې امریکا بیرته په مذاکراتو کې برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل ټویټ کې د طالبانو سره د سولې خبرې فسخه کړي او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو په یوې حملې کې زمونږ یو نومیالی عسکر وژل شوی دی. د جمهور رئیس د اعلان نه وروسته په سیمه کې خلک چې توقع یې درلوده چې د سولې د هغې موافقې اخري مراحل چې طالبانو او د امریکا استازي زلمی خلیلزاد پرې روغه جوړه کړې وه مشاهده کړي. څو ورځې مخکې ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د طلوع تلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دواړو خواوو په اصولو کې موافقه کړې ده مګر هغه دې ته ضرورت هم لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دغه موافقه تایید کاندي. لاکن د کابل په شمول په افغانستان کې د طالبانو د سو سخت حملونه داسې ښکاري چې هغوی سولې ته لیواله نه دي.
په هانګ کانګ کې د یک شنبې په ورځ په زرګونو مظاهره کوونکو د امریکا د متحده ایالاتو د کنسلګرۍ په لور لاریون وکړه او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه یې وغوښتل چې هانګ کانګ آزاد کړي. زیات شمېر اعتراض کوونکو د تور کمیسونو په اغوستلو سره په داسې حال کې چې مخونه یې په ماسک باندې پټ کړي وو د امریکا بیرغونه راپورته کړي وو او شعارونه یې ورکول چې جمهور رئیس ټرمپ لطفا هانګ کانګ آزاد دغه لاریون په داسې حال کې وسو چې د تېرې شپې اعتراض د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ په شخړه واوښت. د هانګ کانګ د ډیموکراسۍ غوښتنې اعتراضونه چین ته د مجرمونو د لیږلو په اړه د یوې لایحې د پیشنهاد پر ضد پیل شوي دي. ورو ورو دغه اعتراضونه نور مسایلو ته وغځېدل او د 1997 کال راهیسې چې د هانګ کانګ اداره د برتانیې نه چین ته وسپارل شوه دغه مظاهرې په یو ستر سیاسي کړکیچ بدلې شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. په کابل کې د طالبانو په یوې حمله کې د یو امریکایي عسکر د وژل کېدو نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د طالبانو سره د سولې خبرې فسخه کړې دي. پاموکي رپورټ ته
پرون د طالبانو په ویل امي کې چې په پښتو لیکل شوی هوا لیکل شوی و چې طالبان به جنگ ته دوام ورکړي تر څو چې امریکا بیرته په مذاکراتو کې برخه واخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په خپل ټویټ کې د طالبانو سره د سولې خبرې فسخه کړې او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو په یوې حملې کې زموږ یو نومیالی عسکر وژل شوی دی. د جمهور رئیس د اعلان نه وروسته په سیمه کې خلک چې توقع یې درلوده چې د سولې د هغې موافقې اخري مراحل چې طالبانو او د امریکا سره زلمي خلیلزاد پرې روغه جوړه کړې وه مشاهده کړي. سور وزیر مخکې ښاغلي خلیلزاد د افغانستان د طلوع ټلویزیون سره په خپلو خبرو کې ویلي چې دواړو خواوو په اصولو کې موافقه کړې ده، مګر هغه دې ته ضرورت هم لري چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم دغه موافقه تایید کاندي. لاکن د کابل په شمول په افغانستان کې د طالبانو د سو سخت حملو نه داسې ښکاري چې هغوی سولې ته لیواله نه دي. د افغانستان یو لیکوال او ډیپلومات احمد شاه کټواجی په خپل ټویټ کې لیکلي چې 1.5 میلیونه خلک د خپلې آیندې په باب مطمئن نه دي او هم د هغې په باب سخته اندېښنه لري. سیاستمدار بهادر جمال الدین چې په دوحا کې د طالبانو سره د افغانانو په ټولو خبرو کې ګډون هم کړی و، وایي چې د ملک په آسمان کې تور او ریاض خپره شوې او موږ په دې هم نه پوهیږو چې دې نه وروسته څه کول پکار دي. د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او نتاق صدیق صدیقی د سولې د دغه خبرو د ناکامۍ پړه په طالبانو باندې اچولې ده. دغه نتاق دا هم ویلي دي چې دا د طالبانو لپاره ښه فرصت و چې په سیاست کې داخل شي، مګر هغوی په دې بریالي نه شول چې دغه فرصت نه ګټه واخلي. هغه وایي طالبانو په داسې وخت کې چې د هغوی او د امریکا د استازي ترمنځ د سولې خبرې روانې هم وي خپل تشدد ته دوام ورکړی و. د غنتا خغلی صدیقی دا هم ویلی دی چې په قطر کې د سولې خبرو لس میاشتې دوام وکړ او موږ دې ته منتظرو چې اوربان برټینګ شي او بیا وروسته به د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ مستقیمی خبرې پیل شي، لکن متاسفانه موږ اوربان دونه لیدو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان حکومت د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له لورې د طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو د لغوه کېدو په تړه وایي چې د سولې په روانه پروسه کې د خنډ لامل د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی، خو وایي د سولې پروسه هماغه پروسه ده چې د حکومت د پلان له مخې پیل شوې وه، هماغه هلې ځلې به دوام کوي. تفصیلي د رحیم ګل څاروان په رپورټ کې اوري.
له طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نه پړاو مذاکرات په لاخره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دریو ټیټونو چې سار وختي وکړل لمنځه لاړه او د امریکا ولسمشر اوویل چې په کابل کې د یو امریکایي عسکر د وژلو وروسته د سولې دا پروسه ودروله. ولسمشر ټرمپ خپل ټویټ کې دا هم وویل چې د یکشنبې په ورځ په کمپ ډیوډ کې په پټه د دا د طالبانو د مشرانو او افغان ولسمشر ترمنځ د ده هم لغوه شوې دي. افغان حکومت د ولسمشر ټرمپ د دې نوي دریس په اړه وایي چې د سولې د رواني پروسې د خنډ لامل د طالبانو وروسته جګړه او تاوتریخوالی دی.
هغه اندېښنې چې مونږ په خوا مطرح کړې دي د یو ناقصه پروسې په حق لباندي زمونږ په اند دغه اندېښنې نه یوازې په واشنگتن ډی سی کې بلکې په نورو هیوادونو کې هم دا اندېښنې مطرح شوې دي. د دې لپاره چې مونږ وکولې سي یو ښه پروسه عملي کړو، ښه سوله راشي او طالبان دې د جګړې نه لاس واخلي، باید د افغانستان خلک محوري او د افغانستان دولت اساسي او مهم نقش پدې کې ولري.
دا ولسمشر وایي چې د سولې اړې خبرې چې جګړه ونه دروي بې معنی دي، د سولې په خبرو کې کمزوري وي. دا هم وایي چې اوس خبرې درېدلې او د ولسمشر ټرمپ د کابل او واشنگتن ځینو اندېښنو تاکسل عمل ښودلی دی. د ولسمشر وایي کم ډیویډ ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه د څه ویلو ډډه وکړه.
زموږ ولسمشر غوښتل چې هلته په دې خاطر ولاړ شي چې د افغانستان د سولې مسله په لوړه کچه او په خپله یې له ولسمشر ترامپ سره مطرح کړي.
اجرائی رئیس ویلی چې په کم ډیوډ کې د ګډې ناستې لپاره کومه زمینه برابر شوې وه د یو فرصت په توګه ورته کتل، خو د طالبانو د وروستیو بریدونو له امله دا زمینه له منځه یوړل شوه. پخوانی ولسمشر حامد کرزی اعلامیه ورکړې ده، ویلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو ځل دی بیا په شفافیت سره پیل شي، خو په بین افغاني سولې ټینګار کړی دی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د سولې د پروسې د درولو په تړاو طالبانو هم عکس العمل ښودلی دی. طالبانو په یو اعلامیه کې ویلي چې هر څه ښه روان و. طالبان دا هم ویلي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د توافقنامې له لاسلیک کېدلو وروسته د روانې سپتمبر د میاشتې د 23 نیټه د بین افغاني مذاکراتو لپاره ټاکل شوی و. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې خپل جګړې ته به دوام ورکوي او د امریکا د ولسمشر نوې دریز به د امریکا په زیان تمام شي. طالبانو دا هم ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ له لوري د طالب مشرانو ته د ورتګ بلنه د زلمی خلیزاد له لوري د اگست میاشتې په وروستیو کې ورکړ شوې وه، او دا سفر په دوحه کې د توافقنامې له لاسلیکولو پورې ځنډولی و. یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې ټرمپ غواړي په طالبانو فشار زیات کړي.
زه فکر کوم چې امریکا ته پکار وو چې ځان پوه کړی ولې اول نه، او طالبانو ته دا خبره کړې وه چې دا قرارداد په کم دیوید کې امضا کیږي. امریکایان دا وخت نه لري چې دا اول نه طالبان باید په دې مسله پوه وي.
یوازې او یوازې ټرمپ غواړي چې پر طالبان رواني فشار راولي، یو رقم اجتماعي تعزیرات لاندې راولي، او دا ورته وایي چې د سولې او د سولې وروسته به ډېر امتیازات نه غواړي.
لاتیرو لاسو میاشو د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد طالبانو سره په مذاکره بوختو، یو تفاهم لیک چمتو کړ او تم وچې لاستیک شي. خو نن سهار د سولې د خبرې په یو دمی ډول ودرېدلې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له 80% زیات ولایتونو ته حساس مواد انتقال شوي دي، او پاتې ولایتونو ته هم د موادو د لیک لړۍ په چټکۍ دوام لري. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د شفافیت او عدالت د تامینولو لپاره د تلیفوني لیکې او آنلاین انټرنیټي پاڼې له لارې د خلکو د شکایتونو د ثبتولو یو معلوماتي مرکز جوړ کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ممتاز بهیر په دې اړه له کابل رپورټ را لګلې.
په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته شاوخوا 13 ورځې پاتې دي، د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې له 80% څخه زیاتو ولایتونو ته حساس مواد انتقال کړي دي. د دغه کمیسیون د ویاند مرستیال میرزا محمد حق پرست امریکا غږ آشنا ته وویل چې پاتې ولایتونو ته هم د موادو د لیږد لړۍ په چټکۍ دوام لري.
یو شمیر ولایتونه شمال شمال شرق او نن هم د نن تر ماښامه پورې به دا انتقالات پای ته ورسیږي، او په څو محدودو ورځو کې به ټول حساس مواد د ولایت مرکزی دفترونو ته انتقالیږي. بیا به د عملیاتي پلان مطابق د ولایتي دفاترو څخه ولسوالیو مراکزو او د رایدهي محلاتو ته به د په وخت زمان باندې انتقال کیږي.
د ښاغلي حق پرست پر وینا دا مواد د دفاع وزارت په همکارۍ د ځمکې او هوا له لارې ولایتونو او د ولایتونو له مرکزونو څخه ولسوالیو ته انتقال کیږي. هغه ډاټ سرګند کړ چې د جمهوری ریاست ټول اړوند مواد به په ټاکلي وخت د رای ورکولو مراکزو ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د یو ان ډی پی په همکارۍ د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شفافیت او په کې د عدالت د تامینولو لپاره د ټلیفوني لیکې او په انلاین بڼه د شکایتونو د ثبت یو معلوماتي مرکز جوړ کړی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر زهره بیان شینواری د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل په دې مرکز کې په برېښنایي توګه شکایتونه ثبت کیږي، او ورته د رسیدګۍ په برخه کې خلکو ته په انلاین بڼه معلومات ورکول کیږي.
دا د پروسې د اعتبار او د خلکو اعتماد لپاره واقعا یو مثبت ګام و چې ان شاء الله موږ تاسو به شاهد یو چې یو ښه انتخابات د مخ شیوه باندې موږ تاسو برگزار کړو، او عدالت د انتخابات چې وظیفه ده کمیسیون د شکایت انتخاباتي ده په یو پاک او شفاف او الکترونیکي سیستم باندې د خیر راکو.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین وایي چې خلک د سهار لشپګو څخه د ماخام تشپګو بجو پورې له 102 شمیرې سره د اړیکې نیولو لاره خپل شکایتونه له کمیسیون سره ثبتولی شي، او همدا شان دغه کمیسیون له انټرنیټي پانس خه معلومات معلومات هم تر لاسه کولای شي. دا کمیسون وای چې تر اوسه شاوخوا 50 شکایتونه په دې کمیسون کې ثبت شوی چې لویه برخه یې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلو د کمپاینونو پورې اړه لري. له انتخاباتو څخه د ساري او شمیر بنسټونه په جمهوري ریاست انتخاباتو کې د شفافیت د تامینولو لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دغه اقدام مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د دې مرکز د عملي کارونو له پیلېدو څخه مخکې باید دا سیستم د نظیرنو په وړاندې وارزول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا ته وویل
دا باید یو ازمایښتي پړاو کې تجربه شي، لومړی تر څو معلومه شي چې په دغې کوم رز کې یا خطر نه دی متوجه او پروسه نشي کولی چې دغه اصلي مسجد څخه منحرف کړي. ځکه چې په تېره کې موږ تاسې د بایومتري دستګاه وکاروله، ازمایښتي بڼه نه درلوده، وهم د ټاکنې پر ورځ باندې څه پېښ شول. هیله مندیم دا ده چې یو ځل د ده ازمایښت د ناظرینو او د کاندیدانو د استازو په حضور کې تثبیت کړي او وروسته له هغه نه بیا په عملي عقد کې
خاغلی رشید د جمهوری ریاست پر اتلونکو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د تلی یا میزان په شپږمه د ولسو کاندیدانو په ګډون په افغانستان کې ترسره شي، د هر اړخیز شفافیت د تامینولو لپاره په دې پروسه کې د ناظرینو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار وکړ او ویل چې په دې برخه کې خپل اندېښنې او سپارښتنې له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریکې کړې دي.
د بیډی بیډی په نامه کمپ کې 250,000 جنوبي سودانیان اوسیږي چې په خپل پلرینی هیواد کې د کورنی جنگ د تاوتریخوالي له لاسه تښتیدلی دي. د یوګاندا مترقي پالیسیو مهاجرو ته اجازه ورکړې ده چې خپل هیواد ته د ستنېدو پورې دلته په یوګاندا کې واوسیږي، دهقاني وکړي او په ګډه کار وکړي. مګر په جنوبي سوډان کې شرایط په ورو ورو ښه کیږي، نو ډېر مهاجر دلته اوسېدو ته ترجیح ورکوي. خبریالې تریسا کروګ په یوګاندا کې د بیډی بیډی په نامه مهاجرو له کم نه په دې باره کې دا رپورټ را لېږلی چې زموږ همکارې درته وړاندې کوي.
د جنوبي سوډان یوې ډلې مهاجرو ښځو د امریکا دوه ډیموکراتو سناتورانو کریس کان او کریس هالن سره ملاقات وکړ. دغه دواړو سناتورانو تیره میاشت یوګانډا ته د سفر په وخت کې د بی ډی بی ډی په شمول چې د نړۍ یو د سترو کمپونو نه دی د مهاجرو یو شمیر کمپونه ولیدل. وان هالن په تلیفون کې د خبرو په ترڅ کې دغه کمپونو یو مهم ماډل یاد کړ. کله چې نور هیوادونه بې ځای شوو خلکو ته ځای ورکوي باید په دغه ماډل باندې غور وکړي. وان هالن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
Obviously, a key ingredient to the success of that model has been significant international support.
په څرګنده توګه دغه ماډل د کامیابۍ یو مهم جز دا دی چې بین المللي ملاتړ ورسره دی. کله چې بی ډی بی ډی په 2018 کال کې پرانستل شو نو دا د یوګانډا په شمال کې یوه ټوټه ځمکه ده. هلته جنوبي سوډانیان چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي په خپل هیواد کې د کورنۍ جنگ په وخت کې تښتېدلی دي چې له تاوتریخوالي نه ځانونه وژغوري. د مهاجرو او محلي خلکو ترمنځ تاوتریخوالی یوه عامه خبره ده چې احساس کوي مهاجر له دوی نه منابع اخلي. مګر یوګانډا یوه جدا پریکړه وکړه چې هغه دا ده د بین المللي بودیجې یوه فیصدي محلي اسانتیاو لپاره دې تخصیص شي. د مهاجرو کورنیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکولی کیږي چې کورونه پکې جوړ کړي او دومره ځای ولري چې خپله میوه او سابه ورنه لاسته راوړي. په نتیجه کې په ټیټه سطحه په کیمپ کې اقتصاد وده کوي او ځینو مهاجرو پکې خپل تجارت پیل کړی دی. د جنوبي سوډان په جنگ کې شامل مشرانو ترمنځ تیر کال د سولې له موافقې نه وروسته د یوګانډا جمهور رئیس یوری موسوویني وویل هیله لري مهاجر به بیرته خپلو کورونو ته تګ نه پیل کړي. مګر خبره داسې نه ده. په یو نوي راپور کې چې په روانه هفته کې خپور شوی دی راغلی دي چې د اکسفام په شمول یو شمیر بشري موسسې وایي مهاجر په خاصه توګه ښځې خپلو کورونو ته په ستنېدو کې زړه نازړه دي. دوی ویره لري چې سوله به دوام ونه کړي. په نتیجه کې د مهاجرو د چارو مامور مایکل جویل وویل د بی ډی بی ډی ظرفیت نه پوره شوی دی او مهاجر رخصت شوی دی. جویل زیاتوي
Before the 2016 emergency, we were offering a plot of 50 by 100. So it has among the 2014 کال د استراري حالت نه د مخه یو ټوټه زمکه ورکوله ځکنو کله چې د مهاجرو شمیر زیاتیده د زمکه اندازه کمیدله. مایکل جوویل په بی ډی بی ډی کې یو مامور دی. د ویل په ځینو مواردو کې د میشته کېدو اندازه پوره شوې ده او نور مهاجر نه مني. وځه وروسته له هغه خرابه شوله چې بین المللي مرسته ورکوونکو د روان کال په سر کې وروسته له هغه پیسې بندې کړې چې وایي په یوګانډا کې بودیجه په صحیح توګه استعمال نه شوه. کریس چې په بی ډی بی ډی کې یوه مهاجره ده څلور کاله پخوا د خپلو ماشومانو سره له هیواد نه وتښتېدله. د دې څښتن بالاخره تیر کال د کورنۍ سره یو ځای شو. پخوانی ښوونکي وویل دا چې خپل ځان ته ګوري داسې ښکاري چې په دې نږدې وخت کې جنوبي سودان ته بیرته نه ځي. حتی چې موږ ته بد خبرونه رسیږي، فلانی فلانی ووژل شو، فلانی فلانی بې فته شو او ډېر زیات څه واقع کیږي.
رپورټونه ته ادامه ورکوو. د نړیوالې اټومي انرژي نائب رئیس ډګرمن فروټا د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په تهران کې د یک شنبه په ورځ ملاقات وکړ. دا داسې وخت دی چې ایران ادعا کوي اروپایي هیوادونو په خپلو تعهداتو باندې عمل نه دی کړی او ایران هم له دې وروسته د 2015 کال موافقې ته ژمن نه دی. نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
د ایران د اټومي انرژي رئیس ښاغلی صالحی هم نن د یک شنبه په ورځ وویل اروپایي ټولنه په دې کې پاتې راغله چې له تهران سره په ویانا کې د اټومي تړون په باب په خپلو تعهداتو عمل وکړي.
مونږ له سختو جنجالي او پیچلو شرایطو سره مخامخ کړلو. له همدې امله د ایران اسلامي جمهوریت پریکړه وکړله چې اټومي قرارداد نور یو طرفه سړک نه دی. داسې ټاکل شوی و چې دا به دوه طرفه لویه لار او سړک وي. په کار د اروپایي اتحاد هغه خلا ډکه کړې وای، خو له بده مرغه هغه راز اقدامات یې ونه کړای شول لکه څنګه یې چې وعده کړې وه.
په همدې تړاو په فرانسه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وویل د ایران دا پریکړه چې خپل ژمنه د 2015 کال د اټومي تړون په مقابل کې نور هم کم کړي بیرته فسخه کیدلی شي او فرانسه به خپل مذاکرات ته ادامه ورکړي چې ایران بیرته د تړون ته په بشپړه توګه ژمن پاتې شي.
ایران اپورت د موویز ریپونس.
ایران د امریکا د ناوړه فیصله په مقابل کې یو بد مثال وړاندې کړ. بد ځکه چې که د مذاکراتو لار پرې خودل شي او د ویانا پر اټومي تړون جی سی پی ای باندې عمل ونه شي نو خبره به نور هم د تشنت او خړپړتیا دور ته ولاړه شي. دا کار داسې ضروري شرایط منځته نه راولي چې د هغو له مخې موافقې ته ورسیږو، خو د خبرو لار لا تر اوسه پورې هم خلاصه ده.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د خبریالانو پوښتنو ته د ځواب په ترڅ کې وویل چې دوی هڅه کوي ایران بیرته د ویانا تعهد ته ورستون شي ځکه ایران په دې کې مالي او اقتصادي ګټې ترلاسه کولی شي. په دې توګه د اټومي قرارداد په پاتې مسایلو خبرې کیدلی شي چې له 2015 نه وروسته به څه کیږي.
کومو
اسکو لون فټ دا احتمالي اجنډا ده چې په دغه راز جدي مسایلو کې بحث پرې کېدلای شي ځکه که چیرې ایران د خپل اټومي وسلو پروګرام چټک او ګړندی کړي نو سیمه به د جګړې په درشل کې ودروي. دا به موږ له هغه احتمالي موقعیت او شخړې سره مخامخ کړي چې انجام به یې ډیر پریشانه کوونکی وي.
ایران له سترو اروپایي هیوادونو امریکا، روسي او چین سره په 2015 کال کې اټومي قرارداد لاسلیک کړ چې تر 2025 پورې به د یو لړ اقتصادي امتیازاتو په مقابل کې له اټومي پروګرام نه لاس واخلي. خو دا ژمنې له دې تړون نه په یو اړخیز ډول د امریکا په وتلو سرته ونه رسېدلې. ایران وایي چې د دوی دا اقدام بیرته په شا تللی شي که چیرې د اټومي قرارداد اروپایي شریکان د ایران لپاره خارجي تجارت ته د اټومي قرارداد د ژمنو پر بنسټ هغه لاره خلاصه کړي چې د امریکا د بندیزونو له خوا نه پرې بیرته تحمیل شوې ده.
آشنا رادیو نه رپورټونه اوري. د روسیې او یوکراین ترمنځ د اوږده انتظار وروسته بندیان تبادله شو. د اقدام د نوو کوخونو لپاره هیل پیدا کړي دي چې وایي د یوکراین په ختیځ کې د یوکراني قواوو او جدای غوښتونکو ترمنځ چې روسیه ملاتړ کوي 15 کلنه جګړه به پای ته ورسی. په دغه جنگ کې د اټکل لمخې 14,000 تنه وژل شوې دي. خبریال چارلز مینز په دې باره کې له مسکو نه رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکار محمد زامن مومند درته وړاندې کوي.
د بندیانو د تبادلې خبر د سپتمبر د میاشتې په 10 نیټه هغه وخت پور شو کله چې بس موټر ولیدل شوې چې د ماسکو د لیفورټوفو له زندان نه پر روانېدو او د روسي د پایتخت د نوکوف په هوایي میدان کې د یوکرين د حکومت الوتکه لیدل شوې ده. رپورټونه وایي د ته ورته تحرکات په کیف کې وو، په داسې حال کې چې دواړه خواوې د بندیانو په لید کې همکاري کوي او د دوی 15 تنه وطنداران په الوتکه کې کور ته ځي. د یوکرین جمهور رئیس مولودی امیر زلنسکی د آزاد شوو یوکرایانو کورنیو سره د کیپ په ټرمینل کې په داسې مراسمو کې ګډون وکړ چې د خلکو وښ کې بهېدلې. د یوکرین د فلم جوړونکي په خوشی کېدو ډیر خوشاله شلو چې د شلو کالو له باندې 15 په بند کې تیر کړي وو. په د باندې دا سزا له دې کبله خېژول شوې وه چې روسیې په 2014 کې له یوکرین نه یې کریمیا جلا او د خپلې خاورې سره یې یو ځای کړله، نو ده د روسیې د دغه اقدام مخالفت کړی وو. فلم جوړونکي اصل ورځې د لوګي احتساب کړی و چې په دې سره بین المللي شهرت پیدا کړ او له دې نه هدف دا و چې نور یوکراني بندیان خوشی کړی شي. او لیګ سندروف د خبریالانو سره د خبرو په ترڅ کې نو ویل
Вот журналист не должен сидеть в тюрьме, подписываясь под этим. Конечно, да. И при этом, еще раз повторюсь, неважно, как фамилия журналиста.
زهیل لارما نور بندیان به هم زر خوشی شي، مګر حتی تر څو پورې چې ورسته بندي خوشی شوي نه وي تر هغه پورې به زمنګ مبارزه روانه وي. روسي خوا د خبريال کیریل ویشنسکی په خوشی کولو خوشاله شوی ده چې د کیف نه د آر آی ای نیوز ته خبرونه ورکول. ویشنسکی نو وای
Вот журналист не должен сидеть в тюрьме, подписываясь под этим. Конечно, да. И при этом, еще раз повторюсь, неважно, как фамилия журналиста.
د دروسیا د څلرشتم چینل سره په مرکه کې ویل ژورنالستان باید هیڅ کله بندیان نشي. د یوکرین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی د بندیانو د خوشی کولو په ترڅ کې ژمنه وکړه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به خبرې وکړي چې نور یوکرایني بندیان کور ته راولي او بلاخره په ختیځ یوکرین کې جنگ پای ته ورسیږي. دغه دواړو مشرانو په دې وروستیو وختو کې څرګنده کړې وه چې د بندیانو په باره کې موافقه نږدې ده. اوس پام نوي کوششونو ته اوښتی دی او هغه دا دی چې دوامداره سوله باندې خبرې وشي.
د افغانستان په لویو ښارونو مخصوصا پلازمینه کابل کې د یو معیاري ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت له امله خلک له ستونزو سره مخ دي. د همدې ستونزې د حل په هدف د ښځو لپاره ځانګړی ترانسپورتي سیستم جوړیږي. دغه سیستم به لومړی په کابل او بیا نورو سترو ښارونو کې هم جوړ شي. لیمینیازی په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د افغانستان په لویو ښارونو مخصوصا پلازمینه کابل کې د یو معیاري ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت له امله خلق لستونځو سره مخ دی.
کله چې وظیفه تم راځو دند ته راځو نو همدغه سه د موټر د کمخ له امله تقریبا یو سات یو نیم سات تمځای کې دریږو چې موټر خالی برابر شي او موږ ځان ورسو خپل وظیفه ته.
په پلازمینه کابل کې بیا خزه تر ډیره له دغه ستونزې شکایت کوي او وایي چې په ښار کې لاینی بسونه یا ډیر لګ دي او یا هم پکې له حده زیات بیروبار دی.
ما خودم من هست یک محصل در بخش ترانسپورت مشکلات زیادی را داریم از قبیلی که مثلا
زودی یوی محصل پتوگا د ترانسپورت په برخه کې ډیر ستونزې لرم. کله چې مو درس خلاصیږي هلته ډیر لار بندوي، ترانسپورت بیخی نوي، که تاکسی یا تونس کی رازو ډیرې پیسې مو مصرفیږي.
د همدې ستونزې دل ریکولو لپاره د افغانستان د ترانسپورت وزارت غواړي چې د خصوصي ځانګړی ترانسپورتي سیستم جوړ کړي.
موږ او تاسو ته سرګند ده چې شزه ده و هغه وخت د کورن راوځي یا پانتونو ته ځي یا د فاتره ته ځي ډېر د ترانسپورت مشکلات لري. په همدې اساس چې موږ وکولو چې یو شه ارزه خدمات او د شزو لپاره ودرو هغه هم اوله پر په کابل کې چې 50 اراده مل بسونه موږ په نظر کې ودی چې هغه په ځانګړې رنگ دي چې هغه خاص د شزو لپاره ده، یعنی نور څوک استفاده نه ځي ځنې کولای. چې هغه هم د کابل په مرکزی نقاطو کې تګ او راتګ کوي. دغه د بودیجې لپاره منظوري وزارت محترم مالیه ته استولل چې هغه بودیجې د وزارت محترم مالیه نه منظور شي او د ترانسپورت وزارت چمتووالی ورته لري چې هر وخت ورته منظور شي موږ خپل کارونه پیل کوو.
دا لومړی ځل دی چې افغان حکومت د ښځو لپاره د ځانګړي ترانسپورتي سیستم جوړولو لپاره اقدام کوي. د افغانستان په لویو ښارونو کې د نفوسو د زیاتوالي او د منظم ترانسپورتي سیستم د نه موجودیت له امله خلک په ځانګړې توګه ښځې په خورا سختۍ او لوړه بیه له یو ځای څخه بل ځای ته تګ راتګ کوي.
درنو اوریدونکو، نیم ساعته لومړی سهارنۍ خبری خپرونه په همدیزی پای ته ورسیده. ډیره مننه چې تر دې شیبیم د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واوریده. په لنډو شیبو کې د دری خپرونه پیلیږي، اوریدل مه هیروئ. تر بیا.